خوشحال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو. دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده. نن د اتوار ورځ او د جون میاشتې 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه تړون هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د تورخم د دروازې له پرانستو وروسته سبا په لومړي ځل د پاکستان او افغانستان مشران په اسلام آباد کې ګوري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د اقلیتي مشرانو په وژل کېدو خواشینی ښکاره کړې او په انډونیزیا کې بارانونو سیلابونو 43 کسان وژلي او 26 نور ترې تم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې با یو افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته لاړ شي. ولته به د پاکستاني چارواکو سره په تورخم پوله د دروازې جوړولو په سر راپورته شوې شخړې باندې خبرې وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون مشال لډیو ته د وفد د تلو پاړه داسې ویل.
د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمایندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي. موږ له وړاندې ویلي وو چې د تورخم ستونزه باید له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل شي. بالاخره پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلی دی چې دا ستونزه یوازې ډیپلوماټیک حل لري.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د 15 ورځو له ځنډ وروسته د تورخم لاره د تګ را تګ لپاره یو واري بیا پرانستل شوه. هلته د پاکستان د پوځ اماړیکو دفتر ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون په راولپنډۍ کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت له مشر جنرال جان نیکلسن سره ملاقات کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړه لوري پر سیمه ییز امنیت او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې سمبالښت اړوند مسلو باندې غږېدلی دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د مالی کال 2014 ولسم لپاره وړاندې کړي صوبایي بجټ کې په تعلیمي څانګه کې د 10,000 استادانو له دندو د لرې کولو پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د استادانو د اتحادیې مشر ملک خالد خان پرون مشال لري ته ویل چې د دې ګام پر ضد به دوی احتجاج کوي. خو صوبایي وزیر شاه فرمان د اسمبلی غونډې ته ویل د دغو استادانو قابلیت ښه نه دی، نو ځکه یې دا پریکړه کړې ده او د دغو استادانو پر ځای به نور استادان برتې کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دغه هیواد کې د اقلیتي مشرانو پر وژل کېدو پر مذهبي ځایونو بریدونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د یاد کمیشن مشرې زهرا یوسف پرون له مشال لړیو سره په خبرو کې ویل چې موجوده حالات د اندېښنې وړ دي.
کرسچن کمیونٹی کی ہم نے دیکھا ہے کہ خاص کر پنجاب میں
په پنجاب کې د عیسائی ټولنې او بیا سند او بلوچستان کې د هندوانو ځمکې په زور له دوی اخستل کیږي او د دغو ټولنو مالدار او شتمن کسان هم د تاوان په غرض تختول کیږي او بیا د احمدیانو خلاف خو هر قسمه تشدد په زیاتېدو دی. داسې پیښې مخکې په پنجاب کې کېدې، خو اوس په کراچۍ کې هم داسې ډېرې پیښې وشوې چې پکې احمدیان په هدفي پیښو کې ووژل شول.
زهرا یوسف له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهبي لګکیو ژوند او د ځایونو خوندي ساتلو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. د مشال لډیو د تاسو خبر نوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مشر ویلي دي په لکونو افغانان ځکه روپۍ هیوادونو ته لاړل چې نړیوالې ټولنې دوی له یاده ویستلي وو. فلیپو ګرانډي دا څرګندونې پرون په ایران کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې کړې دي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو مرسته دې وکړي. نوموړي ویل چې د کډوالو عالي کمشنرۍ د مشر په حیث به په لومړي پړاو د سیمه ییزو هیوادونو سفر کې د افغان کډوالو مسله په لومړیتوب کې وساتي. نوموړي د ایران د کورنۍ چارو مرستیال وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل نړیوالې ټولنې ته هله د خبره را یاده شوه چې کله افغان کډوالو اروپا ته کډې شروع کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه 9.5 لک رجستر شوي افغان کډوال په ایران کې دا مهال ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو د وزارت تر مخه دا شمیره 3 میلیونه ده. د انډونیزیا چارواکي وایي په مرکزی جاوا کې د سیلابونو او د غرونو د خوېدو له کبله د وژلو شو کسانو شمیره سلی رښتو ته پورته شوی او لک تر لګه شپږ وشنور ترې تم دي. د آفتونو سره د مبارزې داروای بارانونو د یادې صوبې شپاړه ضلع متاثره کړې دي. د نوموړي ادارې ویان سوتوپو نوګروهو وایي د ژغورنې عملیات لا هم روان دي او د پریوتو کورنو د ملبونه د خلکو د راویستلو هڅه کیږي. د نوموړي په وینا په زرګونو کورونه بارانونو زیانمن کړي دي. د نوموړي په وینا د آفتونو سره د مبارزې ادارې په دریو ځایونو کې د مرستې بیړنۍ مرکزونه پرانیستې دي. تر ټولو زیاته پر وریجو سیمه بارانونو ځپلې او مرګ ژوبله پکې رامنځته شوې ده. ایران او بوئنګ کمپنۍ په دې موافقه رسیدلې چې تر مخه به نوموړی هیواد له یادې کمپنۍ نه سل الوتکې اخلي. د ایران د ملکی هوایی ادارې مشر سید علی عابدزاده په وینا په ایران کې دا مهال ټول ټال 250 الوتکې دي چې 230 نوې کولو ته اړتیا لري. بوئنګ کمپنۍ به ایران ته د الوتکو له ورکولو وړاندې د امریکا منظوري ترلاسه کوي. بوئنګ کمپنۍ د جون په 15 نیټه تایید کړې وه چې دوی د ایران سره په خبرو بوختې څوک چې دوی د مسافرونکو الوتکو په خستلو کې دلچسپی لري. لکه نه چې پر ایران لګول شوی بندیزونه نرم شوی، دوی د دریو غربي هیوادونو سره د دریو غربي کمپنیو سره د 200 الوتکو د خستو وړاندیز کړی دی. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري افغان حکومت غواړي د تورخم ستونزه له ډیپلوماټیکي لارې هوار کړي.
د تورخم ستونزه باید له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل شي. بالاخره پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلی دی چې دا ستونزه یوازې ډیپلوماټیک حل لري.
د خیبر پختونخوا استادانو د صوبای حکومت لخوا د 100,000 استادانو د وستلو فیصله غندلې ده. او په تړون 19 خبرونه کې بعد خیبر ایجنسی په اړه معلومات واوري.
داړه بازار خاریه هم شتوي، زمرد خاریه هم شتوي، دا هم دغه درې ټکي واړه واړه بازارونه یې خریدي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل په مشرۍ یو افغان وفد با سبا اسلام آباد تزي او هلته با د پاکستاني چارواکو سره په تورخم دروازې جوړولو پر سر راپورته شوی اشخړې پر موضوع خبرې کوي. بلخوا د پاکستان د پوز عما اړیکو دفتر آی اس پی آر ویلي دي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن سره په پینډۍ کې خبرې کړي دی او د تورخم لانجې په شمول په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو یې بحث کړي. تر دې مخکې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلام آباد د سفر بلنه هم ورکړې وه. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار اجملان.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د شنبه په ورځ خبره کړې ویلي، د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو افغان هیئت به د دوشنبه په ورځ د تورخم پر کړکیچ د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا وایي د افغان هیئت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړه لوري به په تورخم کې پر راپورته شوی کړکیچ سربیره د سرحدي مدیریت سره په نورو تړلو مسلو هم خپلو کې خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د دې پلاوی د سفر هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او په دواړو هیوادونو کې به د امنیت او ثبات د ټینګښت په تړاو ګټور بحثونه وشي. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره یې په ټلیفون خبرې کړې. حنیف اتمر او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته یې د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال د شنبه ماخام ازادي ډلې ته ویل چې افغان حکومت مخکې هم په تورخم کې دا راپورته شوی کړکیچ پر ډیپلوماټیک حواري ټینګار کړي او اوس اسلام آباد ته د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د دې افغان هیئت د سفر هدف هم دا دی چې له ډیپلوماټیکو لارو دا ستونزه هواره شي.
د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمایندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي. موږ له وړاندې ویلو چې د تورخم ستونزه باید له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل شي. بالاخره پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلی دی چې دا ستونزه یوازې ډیپلوماټیک حل لري.
ګومان کېږي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرو اترو کې به د تورخم د وروستي کړکیچ پر موضوع د خبرو اترو سربیره په ځینو دوه اړخیزو نندریزو مسلو او همدارنګه د افغانستان د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه هم بحثونه وشي. بلخوا د پاکستان د پوځ د اعمالو دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت له امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن سره د شنبې په ورځ خبرې کړي. د پوځ د خبر پاڼې په وینا دواړه لوري د سیمه ییز امنیت او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې د سمبالښت اړوند مسلو باندې غږېدلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم د وروستي کړکیچ د ډیپلوماټیک هواري هڅې په داسې حال کې زور اخلي چې د شنبې په ورځ د تورخم لار د 5 ورځو پرله پسې تړل کېدو وروسته د هغه کسانو لپاره چې پاکستان ته د تګ ویزې او پاسپورټ ولري او همدارنګه د باروړونکو لاریو لپاره پرانیستل شوه.
په دې موضوع راځو یو بل ریپورت ته. په تورخم د شخړې وروستو لار پرانستل شوې ده، خو لا د دغې دروازې د جوړولو یا نه جوړولو معامله هواره شوې نه ده، او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د تناو ښکار شوې دي. په عین حال کې امریکا دا ویلي نه غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ منځګړتوب وکړي. تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری نه.
په داسې حال کې چې په تورخم د اوربندۍ نه وروستو دا لار د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او په تورخم د دروازې د جوړولو یا نه جوړولو معامله لا هواره شوې نه ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال د مشال لیډو افغان څانګې سره د خبرو په وخت ویلي په تورخم د دروازې جوړولو معامله د جګړې اصلي دلیل دی.
دغه پروتوکول له مخې چې زموږ ترمنځ شوی که ډیورنډ کرښې ته نږدې کومه ودانۍ یا تاسیسات جوړیږي باید له موږ سره ورباندې تفاهم وشي. د هغې دروازې په اړه چې هغوی غواړي جوړې کړي له مخکې همشغي نه ده شوې، او دا په تورخم کې د جنګ اصلي دلیل دی.
بلخوا د پاکستان د فوز ویان جنرال عاصم باجوا تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت ویلي پاکستان په تورخم دروازه جوړول خپل حق ګڼي.
تورخم کے اوپر یہ جو فائرنگ ہو رہی ہے
مونگ پا تورخم کے پخپل قلمرو کے دروازہ جوڑا وو افغانانو ڈز پھیل کړي او زمونږ ځواکونه جواب ورکړ. دا د ځمکنو یو ځواکونو وظیفه ده چې په جوابي اقدام لاس پوری کړي او په دې برخه کې روزل سوی دي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی د زیارت په ورځ په واشنگټن کې د وینا په وخت ویل نه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړی کردار ولوبي.
موږ پر تورخم دروازه د نښتو له کبله ډېر اندېښمن یو، او هغسې چې مخکې مې هم ویلي یو وار بیا له دواړو لورو غواړو چې تاوتریخوالی کم او خبرې پیل کړي څو دا کړکیچ کم شي، دروازه دې پرانستې وي او دا کار دې په سوله ییز ډول ترسره کړي. موږ په دې برخه کې د منځګړي رول نه لوبو.
د سیاسي چارو پوه او څېړنکار ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ډیره حساسه معامله ده، او د دې هوارول صبر او زغم ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه
لکه څنګه چې د کشمیر مسله په پاکستان کې د یو حکمران لپاره د مرګ پیغام وي، دغه شان ته د افغانستان کې د کابل کې چې څوک سړی برسر اقتدار وي هغه دپاره دا کیسه چې کومه ده که نه دې کیسې باندې نه ودرېدل دغه لپاره ډیورم کرښې د حفاظت کول نه نه کول دا به هغه لپاره یو مرګ د شي ځکه چې په تاریخ وګورئ چاله فیز الله مینه کاچ په دې کیسې مرګ کولو یې هم د مرګ نه پس الزام دا ولګولو چې کوم خلکو د پښتونستان او په فلانکي شي باندې سودا کوله هغه تاریخ له منځ نه یوړل. دغه اساسه معامله ده، دا اساسه معامله د هلته د غیرت معامله جوړ شي، اقتدار اعلی د ساورین کی مسله جوړ شي.
تیرونه د پاکستان د بارنو چارو د وزارت سلاکار سرتاج عزیز بلنه ورکړه چې د تورخم په معاملې د خبرو لپاره د افغانستان د قومي سلامتۍ مشیر او د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته سفر وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت یو لوړ رتبه پلاوی با ډیر زر د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ اسلام آباد ته لاړ شي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
تړون
په پاوکم دو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په دونیمی بجو
د مشال مرکا
په درنیمی بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
د افغانستان ولسی جرګوای د ډیورند کرخې ته نږدې سیمو کې د پاکستان تیری هیڅکله نشي منلې او له حکومت غواړي چې په تورخم کې راپورته شوی لانجه زر تر زره له سیاسي لارو هواره کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دا خبره د خالی په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د تورخم پر پیښې د وکیلانو له بحثونو وروسته وکړه. د تورخم لاره که څه هم د خلکو په مخ خلاصه شوې ده، خو پاکستان ته د افغانانو په تګ د ویزې شرط لا خپل ځای پروت ته. تفصیل د خان محمد سین په دې رپورت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د تورخم پر پوله د پاکستان د پوځیانو تیری د ګاونډیتوب او سرحدي اصول خلاف عمل دی او ولسی جرګه به هیڅکله هم ونه مني. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د تورخم په سیمه کې د ډیورند پر پوله د پاکستان تیری لومړی پیښه نه ده، بلکې پاکستان له ډېرو کلونو راهیسې د ډیورند پر ګډه پوله ورته تیری کړي. ښاغلی ابراهیمي وویل د یوې اعلامیې په خپرولو سره به پر حکومت فشار راوړي چې له پاکستان سره د تورخم لانجه ډېر ژر له ډیپلوماتیکو لارو اواره کړي.
د افغانستان پر سرحدونو د پاکستان څرګند تیری له ډېر وخته د طالبانو او داود خان له واکمنۍ راهیسې عملاً جریان لري. موږ به یوه اعلامیه خپره کړو چې د دې اعلامیې له مخې افغان حکومت په دې قضیه کې هڅې تیزې کړي. افغانانو ته دا موضوع د یوې سرې کرښې حیثیت لري او په اړه یې بې تفاوتي نسي منلی.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان پوځ غوښتل چې د تورخم په بندر کې تاسیسات جوړ کړي. د افغان سرحدي ځواکونو د معلوماتو له مخې کله چې دوی د دې تاسیساتو د جوړولو د مخنیوي هڅې وکړې، پاکستاني پوځیانو پرې د درنو سپکو وسلو ګولۍ وورولې. سره له دې چې د دواړو لورو د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې اوس مهال د پاکستاني تاسیساتو کار ولاړ دی او خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې، خو د ولسی جرګې غړي وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي، حکومت دې د نړیوالو ادارو په مرسته دې لانجې ته د حل لارې ولټوي. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وویل
ملي شورا باید په دې هکله غږ پورته کړي. موږ د دې په وړاندې بې تفاوته نشو پاتې کېدی. زه د یوې ښځې په حیث آماده یم چې سرحد ته لاړه شم او د مرګ په بیه به له خپلې خاورې دفاع وکړم.
تر اوسه معلومه نه ده چې پاکستان ته به د افغان پلاوي سفر د ډیورند کرښې په اوږدو کې په ځانګړې توګه تورخم کې را پیدا شوې ستونزې حل کړي او که نه، خو حکومت یې هلته هیله مند دی.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اورېدلی سي. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت ته مالي کال 2014 او 2015 لپاره وړاندې کړي صوبایي بجټ کې په تعلیم څانګه کې د 10,000 استادانو د لرې کولو فیصله کړې ده. د صوبایي حکومت په وینا د دغو استادانو قابلیت او کارکردګي ښه نه ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د استادانو اتحادیې مشر ملک خالد ویلي چې په دې لړ کې د تعلیم محکمې چارواکو سره لیدلي او دوی ته یې ډاډګیرنه ورکړې ده چې استادان به په زوره نه ویستل کېږي، خو که چیرې حکومت دا ګام پورته کوي نو پر ضد به یې احتجاج کوي. تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
د استادانو د اتحادیې مشر ملک خالد خان وایي که چیرې حکومت داسې ګام په رښتیا پورته کړو نو استادان به د دغې ګام په ضد سخت مزاحمت کوي.
مشرانو سره او دا خبره به داسې هېڅ قسمه خبره نشته. تاسو وکتل چې په پنجاب کی کل داشی شروع پر یو ون پوائنٹ ایجنڈا باندھی نو جو دونوں زبردست تاریخی احتجاجیوں کو جو حکومت مجبور ہے جہاں پیسے لے واپس ہوا رشتا وہ لیکن داد خبر چمن نہ راؤزی جو استادان میں چکم بھی گڑ ہے شیخ اہلی ہو جبری ریٹائرمنٹ بھی بکر بابا بخیر ہے کہ ماحول بہاراشی اور خبر نہیں
کسه هم د استادانو د اتحادیه مشرانو ته د تعلیم د محکمه چارواکو تیر ورځ ډاډګیرنه ورکړې ده چې د تعلیم د محکمه نه به ځینی استادان نه وباسي. خو د پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید په بجټ تقریر کې هم دغه خبره کړې وه او د پښتونخوا په بجټ باندې پر روان بحث کې په صوبایي اسمبلۍ کې صوبایي وزیر شاه پرمان د دغې خبر پخلی کړی دی چې لس زره استادان به د تعلیم د محکمې نه لرې کوي. دے وائی آیا د خپلو ماشومانو سره د دین زیات ظلم کې دی شي چې په سپارش برتی کړی شوی یو جاهل سړی دی ماشومانو ته سبق وایي. مونږ به د ګولډن هینډ شیک د لاري لس زره استادان وباسو لیکن شل زره نور قابلان استادان به برتی کوو. خود استادانو د اتحادیه مشر ملک خلیل خان وایي د صوبایي وزیر شاه پرمان دا خبره سمه نه ده چې په پخوا کلونو کې برتی کړی شوي استادانو ته دي جاهلان او ناقابله وویل شي. نوموړي زیاته کړه پکار ده د استادانو په ضد د داسې خبرو کولو په ځای صوبایي حکومت د تعلیم په برخه کې حقیقي ستونزې حل کړي.
استاد برتی کیدو نو اگر میٹرک نہ زیات نو اوس هم چې کوم دې طریقہ له اوس د پی ٹی آی زمونږ چې ډیر زیات کار نو شو خو دا ما استاد اوس هم چې کوم دې هغه د پولیو ډیوټي نه خلاص نه دی زم ما اوس هم چې کوم دې فیمیل ټیچر د 20 کیلومتر نه والا تر 50 کیلومتر پورې چې کوم دې هغه دی بل دا چې ما ایگزامینیشن سیستم نشته پرایمری کی دا ځکه چې کورونه نشته چې پکې به 2000 ماشومان به وي پکې به استادان شپږ وي.
یاد دی وی چې صوبایي حکومت د تعلیم په برخه کې د استادانو لپاره یو شمیر نوي قوانین جوړ کړی دي چې پکې د استادانو په تبادله بندیز لګول شوی دی او د سرکاري استادانو ترقی د کارکردګۍ سره تړلې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې او فعالان وایي په دغه هیواد کې د مذهبي لګکیو د حقوقو په اړه غږ پورته کول ګران شوی دی او زیاتوي په دې تیرو نږدو کلونو کې د لګکیو خلاف د تشدد پیښې زیات شوي. دوی دا هم وایي چې باید حکومت په دغه هیواد کې د ژوند کوونکو ټولو ډلو بنیادي حقونه خوندي وساتي او په دې لړ کې یو شان رویه خپل کړي. تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پیمرا په هنرمند او د ټولنیزو رسنیو پر فعال حمزه علي عباسی له هغې وروستو بندیز لګولې کله چې هغه په یو شخصي ټلویژن د احمدیانو او د دوی د وژنې په اړه پوښتنه وکړه. له دغې وروستو په ټولنیزه میډیا کې یو خوا د هغه د دغه خبرو ستاینه وشوه نو بل خوا هغه ته د مرګ دړکې هم ورکړل شوې. کارپو فسیزه کاوای په ټولنه کې د لګکیو او یا د یوې مذهبي طبقې د حقونو لپاره د غږ پورته کولو په اړه زغم او برداشت کمیږي.
تاسو چې اوس ګورئ لکه چې حمزه عباسی هغه ایکټر دی هغه خپل رمضان شو کو اکثر یو سوال ریز کړی دی فارین چې لکه موږ خو ایکسپیکټ کولی چې ریلیجیس لابی نه به سخت ریسپانس راځي خو موږ چې کوم کنټرول دی د میډیا پیمرا د لحاظ کوم انسټیټیوشن دی هغه موږ نه ایکسپیکټ کوو ځکه دې کې اس کې څه شوي دي چې چاته لکه د ډیپ ٹریک بنا شو دے اہم بینچ ہو اور چچا اور کرم دے اور داس داسی کیس کی چل کے زیادہ تر کاری داسی چل کے پاکستان ہوئی تھی بس اس کم حالات کی نہیں گئی یوں دین اچھی کی دیشی امپروومنٹ نہیں کی نو خدا دے چ بس دیون ڈسکشن ہڈو دا
دروان میاشت پر سلور منیٹا پ اٹک کے یو ہومیوپیتھ ایک ڈاکٹر حمید احمد پر دی اوجل شو چا گا یو احمدی وو پ پاکستان کی دا احمدیاں نو یو ٹولنا پ خپلا وے پانا دا اٹک تے پیخے ورستو لکی پ کراچی لاہور او نور اسمو کی دا دوی ټولنې مخاور کسان پر دې وجل کیږي چې احمدیان دي او له دوی سره امتیازي سلوک کیږي. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وایي باید په پاکستان کې ټولو مذهبي ډلو ته یو شان حقونه ورکړي شي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان
مونږ داسې ګڼو چې پاکستان د ټولو دی. په دغه هیواد کې اوسیدونکو ته امن او تحفظ ورکول د حکومت ذمہواری ده، او زما په فکر حکومت دې نه یوازې د مسلمانانو بلکې د غیر مسلمانانو مسلو ته هم پام وکړي، او په پاکستان کې چې کوم غیر مسلمه اوسیږي، که هغه هندوان وي که قادیانان او که یهودان، چې کوم حق هغوی ته قانون او آئین ورکوي باید هغوی ته ورکړی شي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف وای په دغه هیواد کې په دې تیرو سو کلونو کې نه یوازې د لګکیو مهم غړي وژل شوي دي، بلکې د دوی په مذهبي ځایونو هم بریدونه شوي چې دغه د اندېښنې وړ خبره ده.
کرسچن کمیونټی کی هم نه دیکھا ہے کی خاص کر پنجاب میں
په پنجاب کې د عیسائی ټولنې او بیا سند او بلوچستان کې د هندوانو ځمکې په زور له دوی اخیستل کیږي، او د دغو ټولنو مالدار او شتمن کسان هم د تاوان په غرض تښتول کیږي، او بیا د احمدیانو خلاف خو هر قسمه تشدد په زیاتېدو دی. داسې پیښې مخکې په پنجاب کې کېدې، خو اوس په کراچۍ کې هم داسې ډېرې پیښې وشوې چې پکې احمدیان په هدفي پیښو کې ووژل شول. نو باید حکومت دې ټولو مسلو ته پام وکړي.
بلخوا
مذهبی عالم پروفیسر ډاکټر قبلہ یازوائی له پخوا راهیسې د پاکستان په مختلفو سیمو کې مسلمانانو او د نورو مذهبونو سره تعلق لرونکو په یو پرامنه ټولنه کې ژوند تیر کړی، او باید اوس هم د یو بل سره د ورورولۍ د غزور روایت په خپل ځای وساتي.
پاکستان خلا هم په دې کې ده، او بیرونی تاثر زمونږ ډېر زیات خرابېږي لګیا دی. نو په کار دا ده چې مونږ کوشش دا وکړو په معاشره کې چې کومه زړه زمونږ رویه وه او روایتي تاریخي رویه وه د اقلیتونو سره هغه د بحالې بیا کوشش.
بلخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې د هم وايي په دغه هیواد کې په دې تیرو کلونو کې هغه څوک هم په نښه شوي دي چې د مذهبي لګکیو د حقوقو لپاره غږ پورته کړی دی، چې دا په دغه ټولنه کې عدم برداشت څرګندوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری مشر فلیپو ګراندی ویلی، مخکې له دې چې تیر کال افغان کډوال په ګڼ شمیر کې اروپا ته ورسیږي، نړیوالې ټولنې بې کوره شوي افغانان له یاده وستلی وو. ګراندی دا څرګندونې پرون په ایران کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې کړې، او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو مرسته دې وکړي. د فرانس خبري ایجنسی رپورټ زموږ د همکار اجملان ناورو.
دوشنبه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې په درشل کې فلیپو ګراندی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په لومړي سیمه ییز سفر وتلی. هغه ایران کې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال حسین ذوالفقاري سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل، پریکړه یې کړې چې د کډوالو د عالی کمشنر په توګه په خپل لومړي کال کې بله فرصت څخه د افغان کډوالو د ستونزو د راپورته کولو لپاره کار اخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر چې ټاکل شوی د کډوالو نړیواله ورځ په افغانستان کې ولمانځي، په ایران کې له ایراني چارواکو سره له خبرو وروسته په خبري غونډه کې ویلي، له بده مرخه افغان کډوال د نړیوالې ټولنې لخوا هیر شوی وو، او یوازې کله چې تیر کال له نورو کډوالو سره په ګڼ شمیر کې اروپا ته تک پیل کړ، نړیوالې ټولنې ته ناڅاپه ور یاد شول. د فرانسې خبري اژانس وایي د 2015 کال د جنوري د میاشتې راهیسې له سوریه، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو څخه 1.25 میلیون کډوال اروپا ته رسیدلي. ایران دا مهال د 3 میلیون افغان کډوالو کوربه دی چې یوازې 1 میلیون دغلته د کډوالۍ قانوني اسناد لري. ګراندی پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له تهران سره د دې کډوالو د سنبالښت په پروګرام کې مرسته وکړي. د نوموړي په وینا کې له دې کډوالو سره هر څومره مرستې کمې شي، هومره به دوی زیات نورو هیوادونو ته د ورتلو په لټه کې وي. فلیپو ګراندی وویل، موږ تیر کال ولیدل چې سلګونه زره افغان کډوال اروپا ته د تلو په تکل وتل. دا د کډوالو لپاره خطرناک او د بل هر چا لپاره بې ثباتي ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د چارواکي له نړیوالې ټولنې دا هم وغوښتل چې د افغانستان د ثبات په ټینګښت کې د مرسته وکړي، څو له ډېرو هیوادونو افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. د نوموړي په وینا، اوس خپل هیواد ته د افغانانو خپل خوښې ستنېدنه ډېره راکمه شوې او څو کسانو ته راټیټه شوې. نوموړي همدارنګه د کډوالو لپاره د ایران لخوا برابرې شوې اسانتیاوې د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو په مقایسه ښې وبللې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حسین ذوالفقاري وویل، هیواد یې د دې لپاره درون لګښت پرې کړی چې نورو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته د ناقانونه کډوالو د ورتلو مخه ونیسي. د ذوالفقاري په وینا، تیر کال 153,000 کډوال چې ایران ته په غیر قانوني توګه ننوتي وو بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي، او په دې برخه کې درون لګښت پر غاړه اخیستی. د نوموړي په وینا، د کډوالو د بحران هواری د دوی اړوند هیوادونو کې د وسلوالو فعالیتونو او بې وسلې له منځه وړلو سره تړلی دی.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د ماسپخین نږدې یو نیمه بجې کیدونکې دا لنډ خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر راوړو.
د تورخم پولې د پرانستل کېدو وروسته سبا په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان مشران په اسلام آباد کې ګوري. له افغانستانه د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت کرزی په مشرۍ کې او پلاوی په دې خبرو کې ګډون کوي. د تورخم پوله 15 ورځې بند او 3 ورځې پورې د دواړو خواوو پوله ساتونکو پر یو بل ډزې هم کولې. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اهل شریف او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن پرون په راولپنډۍ کې د ملاقات پر مهال په سیمه ایز امنیت او د افغانستان او پاکستان په سرحدي شخړه خبرې کړې. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسیون مشره زهرا یوسف وایي د اقلیتي مشرانو او د هغوی د مذهبي ځایونو په نښه کول د تشویش وړ خبره ده. نوموړي زیاتوي چې دا لړۍ اوس په ټول هیواد کې خپره شوې او حکومت له پکار دی چې مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرې مشر فلیپو ګرانډي وایي په لکونو تعداد کې افغانان ځکه اروپا هیوادونو ته ولاړل چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولې. نوموړي دا څرګندونې پرون په ایران کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې کړې او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو مرسته دې وکړي. د انډونیزیا چارواکي وایي په مرکزی جاوا صوبه کې د سیلابونو او د غرونو د فایدو له کبله د وژل شوو کسانو شمیره 30 ته پورته شوې او لږ تر لږه 25 نور ترې تم دي. د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي بارانونو د یادې صوبې 14 ضلعې متاثره کړې دي. د یوې موافقې تر مخه به ایران له بوئنګ کمپنۍ څخه 100 الوتکې اخلي. د ایران د ملکی هوایی ادارې د مشر سید علي عابدزاده په وینا په ایران کې دا مهال ټول ټال 250 الوتکې دي چې 230 باید نوي شي. بوئنګ کمپنۍ به ایران ته د الوتکو له ورکولو وړاندې د امریکا منظوري ترلاسه کوي.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوري د اوسم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې د تورخم په پوله باندې لیک کړی دی. اوی په تورخم پوله باندې د پاکستان لخوا دروازه جوړولو باندې تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ را روان دی چې پاکستان له ایران سره لګیدلې پوله تافتان باندې هم د دروازې جوړولو کار پیل کړو چې مقصد یې د ناقانونه تجارت او قاچاق لار بندول دي. ادارې وایي په پاکستان کې مبصرین په دې خبره د اندېښنې څرګندونه کوي چې په مشرقي پوله باندې خو د پاکستان پاکستان ازلی دشمن پروت دی. خو په دې نور پولو سداسی مسله خو نه وه او بیا که وکتل شي نو د پاکستان د پالیسۍ جوړونکو د دوراندیشۍ او معامله فهمۍ د کمی له وجې هم په شمالي او مغربي پولو صورتحال ښه نه دی. ادارې زیاتوي چې افغانستان ته اکثر دا ګیله وي چې د پاکستان د قبایلي علاقو نه په افغانستان کې لاسوهنه کیږي. نو که دا خبره وي نو د دې د مخنیوي لپاره خو بیا د پاکستان او افغانستان پوله به محفوظ جوړول وي. اولدی حقیقت هم څوک انکار نشي کولای چې پولیس عمره مضبوط وي هغه عمره با د امنیت وزا خوي او تر هغه غربا کمزوري کیږي. ادریا اخر کې وایي باید چې پاکستان افغانستان او ایران په خپل پولو باندې د سار یو غوړ نظام جوړ کړي او دوی د جذباتو په ځای د منطقې د امن او ترقۍ په خاطر ګامونه پورته کړي. هم په دې کې د ټولو ګټه ده. د دې ترڅنګ د پیښور خبریدونکو مشرک رسپانه خپل ادریا کې وایي پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټی یا پیمرا چې پروژه کې د ځینې پروګرامونو د بندولو لپاره اقدامات کړي دي باید چې د دې نوبت تر دې نوې را رسیدلې. د ادارې په وینا په کار و چې پروژه مبارکه کې ټول ټلویزیون چینلې مستند علیمان خپل پروګرامونو ته راغواړي او له اداکارانو او هنرمندانو نه په دې موخه ډډه وکړي ځکه چې د دې په وجه باندې روژه بدنامیږي او روژتیان گمراه کیږي. ادارې اخر کې لیکي هیله ده چې پیمرا به د پروګرامونو بندولو په ځای یو داسې کړنلار جوړ کړی چې غوره او اصلاحي پروګرامونه به وړاندې کړل شي او په حقیقت کې به ټي وي چینل خپل کتونکو ته د روژې په حق له معلوماتي او معیاري پروګرامونه وخایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات نیوز رسپانې په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان حکومت باید د افغانستان لپاره د جوړې ستراتیژیک پالیسۍ پر ځای اقتصادي پالیسۍ ولري او په دغه هیواد کې د شوو تیروتنو څخه زده کړې ترلاسه کړي. بلخوا د نیشنل انټرسټ مجله لیکي چې د امریکا پخواني پوځي جنرالانو او ډیپلوماټانو د یو خط له لارې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیره زیاته کړي. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګل ایاس نورو.
د نیوز ورسپانې کې لیکوال آیا زمیر په یوې مقالې کې پوښتنه راپورته کړې چې آیا پاکستان د افغانستان لپاره د ژورې ستراتیژیکې پالیسۍ ختمه کړي او که څنګه. په افغان جهاد کې د لوی قدرتونو په منځ کې جنګېدل د پاکستان تیروتنه وه، ځکه چې په هغه وخت کې د دې جګړې اوږدمهاله اغېز په اړه چا سوچ نه و کړی. د هغه وخت فوزي جنرالانو د غیر حقیقي او نه عملي کېدونکي یو اسلامي ریاست یا پان اسلامیک خوبونه لیدل. لیکوال وایي د جنرال راحیل شریف په موده کې دا خبره کېدله چې پاکستان کولی شي طالبان خبرو ترو میسته راکش کړي. پاکستان هم دغه احساس امریکایانو او افغانانو ته ورکولو، خو چې کله په دې کې ناکام مشغول نو د دې اثرات زیات وو او دواړو په پاکستان د دوه مخیزې لوبې تورونه ولګول. لیکوال وایي پاکستان له افغانستان جګړې څخه هیڅ قسمه زده کړه نه ده کړې. تاریخي ازماینې ډېرې ترخې دي او د دې ګټې هم نه دي ترلاسه شوې چې د افغانستان شتمنیو لکه حقانی او حکمتیار او یا نور به د هغه هیواد چودریان جوړ شي، خو پاکستان نه پخوا او نه هم په مستقبل کې په دې کې کامیابی ترلاسه کولی شي. لیکوال وایي چې د افغانستان په کورنۍ معاملاتو کې مداخلت پکار نه دی. په هغه هیواد کې پښتون، تاجک او یا که جنگ سالار واکمن وي نو په دې کې د پاکستان هیڅ کار نشته چې لاسوهنه وکړي. کچري افغانان د خپلو مسلو حل نشي راوستلې او جنگ په لور ځي نو پاکستان ته په داسې حال کې نه ده پکار چې په هغه هیواد کې امن راولي. روسیانو کوشش کړی و خو ناکامه شول. بیا امریکایانو له 15 کلونو راهیسې خپل وس وکړ خو ناکامه شول. د نړۍ دوه لوی طاقتونو په افغانستان کې امن راوستو کې ناکامه شوي، نو څنګه ممکنه ده چې پاکستان به دا کار وکړي؟ لیکوال ایاز امیر د مقالې په پای کې لیکي چې له هند سره د کشمیر او نور تاریخي خاطرې دي چې ورسره اړیکې پیچلې دي. همدغه شان له افغانستان سره د ډیورنډ کرخه ده چې له وجې اړیکې ترنګلې دي. د پاکستان واکمن باید اوس له هغو خوبونو رابیدار شي او دا مسله په جدي توګه حل کړي. بلخوا د نېشنل انټرسټ مجله لیکي چې د دې میاشتې په سر کې د مشهور جنرالانو او د پخواني ډیپلوماټانو یوې ډلې ولسمشر ته یو لیک استولی چې پکې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا د فوزي عملیاتو خبره شوې وه. د خط لیکوالانو په خبره افغانستان هغه ځای و چې القاعده او ملګرو یې لومړی د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونه پلان کړي وو او له هغه ځای دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. او په نننی وخت کې دا خبره ډیره مهمه ده چې نړیوال سختدریز غورځنګ د ماتولو لپاره په پراخه کچ هڅې وشي. مجله کې په خط کې په غیر منطقي توګه د دې خبرې جواز وړاندې کولو کوشش شوی چې ولسمشر باید په افغانستان کې د امریکا سرتیرو موجوده شمیر پر ځای وساتي. د نېشنل انټرس مجله کې په یو وخت کې به امریکایان دا پریکړه کوي چې د افغانستان لپاره څرنګه پالیسي غواړي، چې آیا دا به په لومړیتوبونو کې او که آیا دا به هغه پالیسي وي چې د سیاسي، کلتوري او جغرافیایي حالات وروستو جوړه شي. مجله لیکي چې ولسمشر به د افغانستان په اړه دغه مشورې رد کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي پاکستان غواړي په روانو دوه اونیو کې 15 لک افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. بلخوا د کډوالو نړیوالې ادارې وایي باید پاکستان په دومره شمیره کې د افغانانو د بیرته ستنېدو فیصله زر ونه کړي او دغه کډوال په خپل ټاکل شوي وخت ولیږي. د دغې لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې. واشنگتن پوسټ لیکي په پاکستان کې په لکونو افغانان ژوند کوي. کله چې په دغه هیواد کې حالات خراب شول نو د امن او یو ښه ژوند په لټه زیاترو افغانانو پاکستان ته کډه وکړه. خو په دغه ټوله موده کې کله چې هم د پاکستان او افغانستان او یا اوس د پاکستان او امریکا اړیکې د تناو ښکارېږي نو زور یې دغه کډوالو لورزي. پاکستان وایي په راروانو دوه اونیو کې دوی د 15 لک افغان کډوالو خپل وطن ته د لیږلو پلان لري. واشنگتن پوسټ لیکي پاکستانی پوځي چارواکي وایي دوی د پولو د نظم پروګرام تر مخه دغه کډوال خپل هیواد ته ستنوي. خو څېړونکي بیا وایي دغه به په افغانستان کې یو بشري ناورین جوړ کړي، ځکه چې په دغه هیواد کې له مخکې نه خلک د نامنۍ اقتصادي بحران او غربت سره مخامخ دي او د دې کډوالو په داسې وخت کې د لیږلو فیصله به د سیمې د امنیت په اړه روانو خبرو ته هم زیان ورسوي. واشنگټن پوسټ د یو افغان چارواکي لخوا لیکي دوی په داسې وخت کې په دومره شمیره کې د افغان کډوالو راتګ ته نه دي تیار، ځکه چې دغه هیواد له وړاندې نه د ګڼو مسلو او چیلنجونو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي کله چې په 2000 لومړي کال کې د طالبانو رژیم نسکور شو، نو په زرګونو افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول، او اوس په دې تیرو وروستیو څو کلونو کې په زرګونو افغانان د ښه ژوند او روزګار لپاره یورپ او نورو غربي هیوادونو ته هم په کډه شول او هلته یې پناه وغوښته. واشنگټن پوسټ لیکي د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابېدو او د افغانستان د سولې عمل کې د پاکستان په کردار د امریکا لخوا د نیوکو وروستو داسې معلومیږي دغه هیواد اوس په دومره زیاته شمیره کې د افغان کډوالو د لیږلو فیصله وکړه. بلخوا د ځینو نړیوالو ادارو د وینا وروستو د پاکستان ولسي چارواکو دا ویلي باید پاکستان د 2018 کال تر پای پورې د دغو کډوالو خپل هیواد ته ستنېدل یقیني کړي او دومره زر د کډوالو د لیږلو فیصله عملي نه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو اونیزې خپرونې تړون ته. د نن په پروګرام کې د خیبر ایجنسۍ په تاریخ، ژوند، جواک او روایاتو تفصیل وړاندې کوو. د دې پروګرام جوړونکي ستاسو لپاره د مشال همکار بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزې خبرونې تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر ایجنسۍ په اړه تاسو معلومات ترکو. د خبرونې په پیل کې به د خیبر ایجنسۍ جغرافیه او هلته میشتي لوی قبیلې درو پیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واوري. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د خیبر ایجنسۍ د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمېر نومیالیو شخصیتونو په اړه معلومات واوري. د خبرونې په پایل کې د خیبر ایجنسۍ له جغرافیه هلته له مرکز او نورو شارګوټو او میشتو قبیلو ځان خبرو. د دې سیمې لیکوال ډاکټر کلیم شینواری د خیبر ایجنسۍ پر جغرافیه داسې رڼا اچوي.
د خیبر ایجنسۍ مشرق طرف ته خو چې وای هغه پروت دی پېښور ضلع، شمال په طرف یې غالبا چې مومند دي او افغانستان مغرب په طرف ته افغانستان علاقه چې هغه ده، او د شمال په طرف چې دي اورځي ایجنسۍ ده.
ډاکټر کلیم شینواری د خیبر ایجنسۍ د مرکز او نورو شارګوټو په اړه داسې راته وویل.
خیبر ایجنسۍ مرکز خو دا ویلی شو چې لنډی کوتل دی، او لنډی کوتل پسې وړوکی ښار دی. دغه شان زاړه بازار خاریه هم شته، د جمرود خاریه هم شته، دغه درې پسې واړه واړه بازارونه یا خارې دي.
له ډاکټر کلیم شینواری مې وپوښتل چې په خیبر ایجنسۍ کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
په خیبر ایجنسۍ کې افریدي چې هغه په اکثریت کې زما په خیال د افریدو ډېر قانونه چې ځینې باړې تحصیل سره تعلق لري، ځینې جمرود سره، ځینې زمونږ لنډي کوتل تحصیل سره تعلق لري. دغه شان افریدو نه علاوه په دې کې شینواری چې دي هغه اوسېږي شلمانی قوم کې اوسېږي، ملاګوری قوم په دې سیمه کې اوسېږي. د نورو مذهبونو خلک زمونږ په دې لنډي کوتل کې چې دي عیسایان ډېر په محدوده پیمانه آباد دي، یا په لنډي کوتل بازار کې لږ غوندې وي، او دغه شان تیران کې خو سیکان هم آباد وو، هندوان هم پکې وو په مختصر تعداد کې.
ژوند جواک
د تړون خبرونې په دې برخه کې د خیبر ایجنسۍ د ولس پر ژوند جواک غږیږو. په دې اړه د یادې سیمې له یو ځای مشر او لیکوال فیروز اپریدی سره وغږیدم.
له فیروز اپریدی می پوښتل چې د سیمې ولسی پر کوم موکو خوشحالی لمانځي او اندازې څه دی. نو هغه وویل
نو خبر کوم دغه اخترې خو به وي بالکل دې کې شک بلشته بغې کې یو لوبم کې دا راسې هغه منځ کې چې کوم هغه ته به تودا ویلا داسې کبړې په شان د هغه د اخترو میلو کې اکثر کېده دغه وا او بل خدای به وي په خدای کې بډا سي کېده چې کوم زموږ ته یاد شي او په کې نه خبر وي شته شوې چې رضا نه خو چې تک نه دی هغه نه پس بناوي وي چې ته
فیروز اپریدی ویل په خبر ایجنسی کې د موسیقۍ محفلونه وو خو داسې نه دی پاتې شوی لکه د نورو سیمو غوندې.
ما په دې خوره باندې چې کړی د موسیقۍ داسې انډیویژوالز پروګرامز خو کتلی دي لکه او د دوی د خپل دغه به وو دغه فنکاران به وو په وجود کې بازار اصله خامخا به چې کړی سندرې ویلې او ډېر مشهور دغه فنکاران به کې تیر شوي دي خو لکه دا چې داسې عام دغه خلق لکه وجود کې دومره سخت دغه او داسې باقاعده دغه به کې نه وو دا ساينټیفیک میوزیک چې کړی خلقو په کې یعنی راګ راګ مې ویلې یا دغه خو بس ولسی مجلسونه به وو دا شهر به کېدل.
د ویل په خوا به چې خلکو یو بل ته لاس ورکړ نو تر مرګه به ورسره ولاړو
مړي ژوندي لبم سره فلل او باقاعده یو بل سره به چې کنه لاس ورکو او دا خبره ده چې لاس به چاته به وي چې زه سره ولاړم نو به ورسره تر مرګه پورې ولاړو. دا یو خبره به کې واشه لکه د خبره جنسي خبره ته خیم هغه کې شیروالی شامل دي مولا ګوري مګه شامل دي چې سره به وي چې زه سره ولاړم نو به ورسره تر مرګه پورې ولاړو.
خو د فیروز افریدی په وینا د ترهګری چپو هلته ټولنه ډیره غیزمنه کړی ده
اوس داسې بې اعتباره شوي ځکه چې په دې جنګ کې دی کې داسې دا خلک استعمال شول چې ورور د ورور خلاف استعمال شو. خبره د معاش وه نو هغو خلکو به ترهګرو به دوی ته لکه ماشوم به یې نه دغه کړلو بس برین واش پرې کړو دی هغه به بیا نه په پلار اشار وه نه به په تره اشار وه نه به په ورور اشار وه. نو هغوی د ولس چې کله ډېرې داسې دشمنۍ او بدۍ جوړې شوي دي یو کور به ته ماته داسې ونه ښایي چې په هغې کې مړي نه وي شوي او یو کور به داسې ماته ونه ښایي چې هغه وران نه وي یعنې په کې سالم پاتې شوی بچ په کې پاتې شوی ټول په کې یعنې چې کوم د ترهګرو نه بچ دي هغه باندې بیا بمبارۍ شوي دي په هغې باندې چې کله مارټر ګولۍ ورېدلي دي.
دی وایي د ترهګرۍ څپو په خیبر ایجنسۍ کې د پښتونولۍ اصول تر پښو لاندې کړل
جنگ به کوم یو اصول به وکه ماورو کې خزه یا داسې په مال مویشي باندې به کله تغرض نه کېدو ځکه چې دا یو ژوند خوروانو کبیا په جنگ کې وو خو لکه چې دوی دا خلک رااله نو دوی د ژوند د قبرونو مړي مرو وستل دوی په خزم چې کله دغه خپل تشدد وکړو دوی ماشومان هم دغه کله چې کله وتښتول او دغه کله ویرو زول او دغه کله یعنی بیخی لکه موږ داسې اورېدلی نه وو چې په پښتنو کې به داسې کیسې کېږي او داسې کتارې به کېږي چې دا فلمونو کې به هغه ظلم زیاتی چې کوم لیدلو د هغې نه هم زیات ظلم و زیاتی چې کله موږ په دې خپلو سترګو باندې ولیدو چې خلکو پورې به بمونه وسړه چوکونو په دې دغه کې به چې کله خلکو مخکې والو زول چې یاره د خلکو باندې یو روب یو دبدبا یو چې کله یو دهشت چې کله کېني.
فیروز اپریدی وویل د مشال راډیو له لارې د خیبر ایجنسۍ او ټولو پښتنو ځوانانو ته خواص کوي چې تعلیم ته مخه کړي او خپل راتلونکی جوړ کړي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې به په خبر ایجنسی کې د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه وکړو. د میرمنو د حقونو لپاره لا کارکونکو ناهید الرحمن سره مې په دې اړه خبرې وکړې. له نوموړې مې وپوښتل چې په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو هغې وویل
دا پاتا کې حالات خو چې کوم د خزو حوالی سره کله هم خنوي ظاهر ده چې قانون نشته نو خزې د ریواج ځانې وخت یې رہی او هغه نه علاوه چې کله زمونږ د دغه شروع شوه پیشنو کې چې خلک به کور شو په دې کې چې کوم د نن زیات نو تاریخ د تلګې تر مخ را مخ کې شولې زمونږ اوس ما بارا کې چې خزې واپس کو خلک ورنه ته واپس نه نو کورنه رنگ دي اسکول نه رنگ دي زمونږ د دې نه کوم اسکول باندې بس نشته تعلیم د اجما د اسکول کورنه دي خریبانانو رنگ شوی دي کاروبارونه نشته د ټول اثرات چې کوم دی په خزو باندې ډیر پیوته بل دا چې مخکې به د دې پنسی نه مخکې به خزي په پټو کې کار به کوي او به مرول نه او به غیر نه برکو خو ته موږ سیستم نو موږ خو به خزو برکی به نه پسرولې پته کې کو به تلې خو ته برکی خو نه وي خو دې بیا د برکی شروع کینه هغه اوس پورې هغه خوف کې مبتلا دي زموږ خزي نو اوس پورې هغه غریبانه چې کو وروري کلرګي وروري هغه چې
کم دی په برکو کې چې کم دی نو دا ټول کارونه کوي نو هغه خوف لا اوس پورې نه دی ختم شوی.
له نایید رحمان څخه مې وپوښتل چې آیا په خیبر جنسۍ کې د ښاري او کلیوالو سیمو د میرمنو په ژوند کې فرق شته او کنه؟ نو هغه وویل
دا باڑی حالات لکه زیات خراب پدې شي دی چې دا خلک به کور شي نو کنه نو واه تو کالو بعد دی چې واپس کور ته تلل نو مسلې ډیر زیاتې دي او لکه بیا لړلی کوتل کې لا بیا هم خدای لګی ایجوکیشن به شو لکه خدای لړلی کوتل او دی جمهوریت کې لا بیا هم حالات دونه خراب نه وو نو دی لا بیا هم خدای ایجوکیشن به شو دی کې لګی زیاتره او دا باڑی او دا چې وګورو دی حالات ورځ تر ورځې لکه هغه حالات ډیر زیات خراب دي.
نهید رحمان وویل په خیبر ایجنسی کې هم د پښتنو د نورو سیمو غونډې پر میرمنو د تشدد پیشی رامنځته کیږي.
تشدد بالکل کیږي په خشه زبانی خامخا به تشدد کیږي. ما خو درته به ویل چې زموږ خلکو کې هغه لا دغه هغه لیول ته نه رسیدلی ښځه هغې چې کمه ده خپله پراپرټي کوي خو دې له خبره ده چې هلته کې رپورټ کیږي نه په خاصمایي چې کم تشدد کیږي بلې چې کم قانون جوړیږي د ښځو په حوالې سره پاکستان کې هغه قانون چې کم دی نو پاډون په سیمه کې لاګو دي
خبر ایجنسی پر ولس جا کوم چې د سیاسي نظام لرا تک سره دی میرمنې پریږ دی چې په سیاسي بهر کې برخه واخلي.
زه خپل پښتنو وروڼو دا پیغام ورکول غواړم چې نور کوم سره دا نشته په پلی فارم یا ایسم نشته ری خو یو دار چې کنه د پاتې د تزماري شلې شروع شوه دي نو خځو له پکار دي د موږ سره چې دي خځو دي په دې سیاسي لږه کې لږه حاله زره کې دي مرسته شروع کی خلا غ سره ځکه چې یو واحد چې دغه لري چې په دې کې چې کنه نو خځي خپل آیا دا حق د فار आवाज روچتولې شي لکه یو د څه پارټي دي او جاي کولې شي چې کومه پارټي دي د پدې چې هغه مضبوطی
د دې سیمې ګټه وټه
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو او د قیمتي کانو د کاروباري چارو پو همت شاه ملاګوري مشال رډیو ته وویل چې هلته د نورو قدرتي سرچینو د میندلو او فالکولو لپاره د پام وړ کار نه دی سوی. خو د همت شاه ملاګوري په وینا د خیبر ایجنسی قیمتي کانې ډیر مشهور دي. د وویل
په خیبر ایجنسی کې کوم دا ربر چې دي کانې دا په ملاګورو ایریا د خیبر ایجنسی کې تاسو جمهوریت یو ایریا د ملاګوري وای او سره دې کې دا چې په خیبر تحصیل نه نیول کې راځي خیبر یو یې چې هغه نم روزي دا بیا هغه نه روزي او مختلف د ملک مختلف علاقو ته دا د دې سپلای کیږي لکه کراچۍ ته ځي او لاهور ته لکه پنجاب ته بلوچستان ته د ټولو علاقو ته دې بیا سپلای کیږي په کټینګ کې لکه په بلاک په شکل کې دي او په دلته چې موږ به خپل کټ کو او پالش کو او
د یاد سیمې د کروندګرو د بهیر مخکښ راجولي هلته د زراعتي پیداوار په اړه داسې راته وویل
موږ په علاقه کې ټماټر تورۍ کدو بېنډۍ کریلا بادرنګ په شینوارو په علاقه باندې خیبر کی ذمہ داری دو دیر زیر تیرا اور شنوار کی تقریباً چھ اتیا گئے نہ کر پہنچنے غنم پیدا کر گئی جوارم پیدا کر گئی اور سوزے طور پیدا کر گئی مونگ اڑی سے ہمیں جلدی کوتر کی نظر کر دے سرتا فروٹ کے قورمانے الیچا بادام سیوان
راجولی ویل چې د خیبر ایجنسی بهر وتلی خلک زیات د پاکستان په نور لوی ښارونو او سعودي عربستان کې دي.
ډیر په پاکستان کې په کراچۍ او په لاهور ترانسپورټ استعمال ای بوش استعمال کا ډیر خلک موږ په سعودي کې ډرایوري کا دوران دی بوش ترانسپورټر دی.
نومیالی د دغه سیمه
د خیبر ایجنسی د سیاسي او ادبی شخصیتونو په اړه مې د دې سیمې لیکوال ډاکټر کلیم شنواری وپوښتل. نوموړي د یو شمیر تاریخي شخصیتونو یادونه داسې وکړه.
عسکری اہمیت حامل پاتے شوی وال تو دیکھے په تاریخی حوالے سر ډیر شخصیات پیدا شوی لکا دریا خان افریدای شو، عجب خان افریدای شو، ملتان خان افریدای دغشان ورسرا ورسرا ادبی شخصیات هم په دې سیمه کې چکم پیدا شوی دی یا ورسرا په سنه سے طریقہ واسطہ پاتے شوی را دلتا ہے وقت تیر کرائے وائی پاہوئی کے بایزید رو خان پیر رو خان باندی چھ مشہور ہو اغاو دا گوئی چکم را دبی مکتب نور شاعران دیبانو لکا مرزا خان انساری دوی ہم رختن لی مبارزے و مہم پا دوران کے خیبر قسیمہ باندی پاتے شوی دلتا ہے وقت تیر کرائے وائی او پرستو وخت کې چې شاعران دیوان لکه زمون پر حمزه بابا شینواری چې وای دا شان خیبر افریدای خاطر افریدای جناوالی صاحب لالزاده نظیر شینواری او نور د شاعران دیوان هم داسې تیر شوي د پښتو ژبې او ادب په حواله چې هغوی یو لوی نوم لري.
ډاکټر کلیم شنواری وویل خیبر د پښتو هنر ته هم د پام وړ خلک ورکړي دي.
موسیقي په ډګر کې دلته چې وو بغیره مستاد یو مشهور فنکار وو چې هغوی د پښتو موسیقي په حواله ډېر کار کړی وای، خاص طور سره د غزل په معرفي کولو کې هغوی ډېر لوی لاس لرلی وای. دغه شان رفیق شینواری جو هغه بنیادی طور خیبر جنسی خو نه و زمون د پولې نه هغه غاړې ته شینواری و خو راغلي و دلته یې زمون په دې علاقه کې په شینوارو کې هم وخت تیر کړی و او بیا خاص کر حمزه بابا سره پاتې شوه او ډېر نږدې تعلق یې و، هغوی شاګرد پاتې شوه و نو هغوی یو داسې نوم وایي چې د پښتو موسیقی لپاره هغوی نه هېرېدونکی کار کړی دی، د فلمونو لپاره یې ډېر لوی کار کړی، د پښتو ریډیو لپاره او غزل او نورو سندرو کې هغوی ډېر لوی لاس و.
د مشال رادیو د تړون خپرونې اوریدونکو تاسو د خیبر جنسی په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خپرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خود مشال رادیو اوریدل مه هیروئ. مل پما
خلق میل اپما سختو حالاتو کی ہر چا زمان سنکڑے رے علما سڑے مینا کڑما سڑے جنکڑے رے